السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د سفیو لاستن اگزام تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه پښتو خبرونه کې خبرونه راپورونه لرو او د دویمه نیمایي ډیره برخه هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو په سر کې خبرونه لرو خبرونه به وروسته اوري او دا هم واوري چې په دې پروګرام کې څه مهم راپورونه درته خبريږي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه پاتې ولس کسان هم تر تعقیب لاندې دي چې د فرخوندي په وژل کې دوه تورن دي نو راپورونه هم لرو خو په سر کې خبرونه د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکې د کورنۍ چارو وزارت سیمیز پولیسو عمومي رئیس وایي تر څو زیات سیمیز پولیسو د خلکو د زورولو په تور نیولې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په هیواد کې هیڅ داسې کلی پاتې نشي چې مواصلاتي لارې ورته جوړې نشي او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تاجکستاني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی د خبرونو تفصیل د کورنۍ چارو وزارت د سیمیز پولیسو عمومي رئیس وایي تر څو زیات سیمیز پولیس د خلکو د زورولو په تور نیولې دي علي شاه احمد زینن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو سلاته هغه سیمیز پولیس نیولې چې په اړه شکایتونه موجود وو
ما در طول امی 8 ماهه کی گذشت
دی وای موش پتیر اتو میشته کی یو شمیر ها کسان چې د خلکو په زورونی کې لاستر لود یو سلعته تنه نیولې او د قانون منګول ته مسپارلې دي د غسرګندونی په داسې محل کې چې تر دې وړاندې د هیواد په یو شمیر اوسیمو کې خلکو د سیمیزو پولیسو د کړنو څخه شکایت کړي وو او هغه په قتل غلاو او جنسي تیروي کې په لاس لرلو تورن کړي وو د افغانستان د مالی وزارت مسلین وای تر 2013 میلادي کال پورې به په هیواد کې هیڅ داسې کلی پاتې نشي چې مواصلاتي لارې ورته جوړې نشي د مالی وزارت ته پالیسي جوړولو معین شفیق احمد قریزاده نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې دا وزارت نور وزارتونو په همکاري پلان لري چې د کلو او ښارونو ترمنځ د مواصلاتي ستونزو د لرې کول په هدف 2550 کیلومتر سړکونه جوړ کړي نوموړي زیاته کړه چې د یاد کار په پلي کېدو سره به د خلکو په ورځني ژوند کې پرمختګ رامنځته شي د کابل د شوونی او روزنی په هنتون د شپې په هنځي استادان وای درڅو چې دولت د دوی حق الزیمه نه ورکړي خپل درسي احتساب ته بده وامر کړي د شوونی او روزنی په هنتون د پښتو ډیپارټمنټ امیر پښتو نقاش شیرزاد ازادي رادیو ټول چې د دوی استادانو د تیر نه میاشت را پدی خو خپل حق الزیمه نه د ترلاسه کړي
د عمل په دریم باندې ډیوري په دریم باندې پانتون شروع شوه ده خو استادان درسو ته نه دی ورغلي او شاګردان هم لاله هم د ګرځي نو په دې حساب باندې کچېره دوی ویلي کچېره موږ پیسې را نه کړل شي او قزامه تیر کال نو موږ تر هماغه مهاله پورې درس نه ورزو
شاغلی پښتون اقه زیاته کړ چې دغه درسي حساب د نویل مریض کال د پیل رهیسې پیل سوی دی نو مرجع ته کړ چې د حساب کوونکو سدانو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تاجکستاني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ټول چې دوه کسان غوښتل په غیر قانوني توګه تاجکستان ته ولاړ شي چې د تاجکستان سرحدي پولیس ور باندې ډزې وکړي تیمور وویل چې د وژل شوی افغان جسد له هم د تاجکستان له تیر سردی خو ټپی سوی کس بیا بیرته د افغانستان خاورې ته داخل سوی د تخار چرواکی وای چې په دې اړه چیرنی فل کړی دی دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
پاکستانی چارواکو نن وویل چې ایوا الوتکه به یمن ته واستوي څو د دې هیواد هغه وګړي چې په یمن کې پاتې دي له دې هیواده وباسي د سعودي عربستان سمندري ځواکونو مخکې لا په یمن کې د پاتې بهرنیو وګړو او ډیپلوماټانو د ایستلو عملیات پیل کړ دي په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو عربي هیوادو ائتلافي قواو خپلې هوایي بمباري په یمن کې جاري ساتلې دي سعودي عربستان پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو ملاتړ کوي د پاکستان د صدر اعظم وسلاکر شجاعت زمین نن د پاکستان دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په دیالوتکه کې به لښت لژش پښتو پاکستانی وګړي چې د یمن په ساحلي شهر الحديده کې راغون شوی خپل هیوا ته ولېږدول سي عظیم ویلي چې د دوی الوتکه به د یمنی چارواکو تر اجازه ورسته د هیوا ته پرواز پیل کړي اسلام آباد وایي چې اوس په یمن کې لښت لژ درې زره پاکستانیت به پاتې دي د د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن خپل هیواد ته د ستنېدو او د سناتور ادوارد کینیدی د درناوي په ځانګړو مراسمو کې د ګډون پلان لغوه کړ څو په سویس کې د ایران پر اټومي پروګرام خبري جاري وساتي. د امریکا د بارنوی چار وزارت ویلي په سویس کې روانو مذاکرو ته په پام جان کیری خوښینه دی چې په خپل هیواد کې د خپل یو داسې ملګري په درناوي کې د ځانګړو مراسمو برخه نشي ګرځېدلی. جان کیری او ادوارد کینیدی 25 کاله د امریکا په سنا کې همکاران او نږدې ملګري وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو ستونزمنه خو جدي مرحله را رسېدلې ده. جان کیری او په مذاکرو کې نور ګډونوال هڅه کوي چې له ضرب الاجل سره سم د مارچ تر 1 د مارچ تر 1 د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې یو چوکاټ جوړ شي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ ځانګړي استازي فردریکا موګرینی پرون ماښام په سویس کې خبریالان ته په دې ارتباط وویل:
As you know, we have never been so close to a deal.
دا وایي موږ کله هم یوې موافقې ته دومره نږدې نه وو، خو ځینې حساس مسایل شته چې کار لا باید ورباندې وسي او حل سي، او موږ به په راتلونکو څو ساعتونو کې دغو خبرو ته دوام ورکوو څو فاصلې راکمې سي. زه نه غواړم چې د مذاکرو جزئیاتو ته ورسم ځکه ده د دې لپاره مناسب وخت نه دی. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات سم ګڼلي او وایي چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو اندازه تر 50% لوړه وه او دا انتخابات مشروع کوي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په راګیری کې نږدې 1,000,000 او 6,000,000 د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو ګډون کړی چې پر 60% اوړي او انتخاباتو ته مشروعیت ورکوي. د دې انتخاباتو په پایله کې د ازبکستان برحاله ولسمشر اسلام کریموف د څلورمې پرله پسې دورې لپاره ولسمشر ټاکل کیږي. اسلام کریموف د خپلې واکمنۍ په 2 لسیزو کې تقریبا ټول اپوزیسیون ځپلی او خپل مخالفین یې له خپلې مخې لرې کړی دي. په ازبکستان کې نږدې 1,000,000 خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د انتخاباتي څارنې غربي ادارو لکه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د نړیوالو دیموکراتیکو بهیرونو او د بشري حقونو د څارنې انسټیټیوټ په ازبکستان کې د ولسمشرۍ او د پارلمان انتخابات غیر شفاف ګڼي او وایي چې هیڅ انتخابات آزادانه نه دي ترسره شوي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د تروریزم ضد ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه وسلوال وژلي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې د عملیات د دې هیواد پر ملي موزیم له تروریستي حملې وروسته چې لږ 1,000 تنه پکې ووژل سول، د افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پیل شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې په دې حمله کې په نقشه شوي تروریستان د عقبه بن ابن نافع په نوم د افراطي ډلې غړي دي چې د تونس پر ملي موزیم په حمله کې هم غالبا لاس درلود. خو په تونس کې د بردو په نوم پر ملي موزیم د حملې مسؤلیت د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې اخیستی دی. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن نیوزیلند استرالیا ته د 104 منډو هدف ورکړ. نیوزیلند چې په چای ګټلې وه لوبه پیل کړه. په 45 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 103 منډې یې وکړې. د استرالیا غوندې قوي ټیم لپاره د دې هدف پوره کول ګران کار نه دی. نننۍ مسابقه د استرالیا په میلبورن ښار کې روانه ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ څپای فم سلاش را پینځه باندې خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې وایي اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د فرخوندې په وجل کېدو کې د تورنو کسانو دوسیه بشپړې شوې او د 1,100 لپاره هم پلټنې روانې دي چې هغه هم ونیول شي.
ما دوسیه تکمیل کړل د مورد 28 نفر کې پیدان متهم است. طبیعتا در یک حدود 10 یا 11 نفر دیگه هم تحت پیگرد ما قرار داره که اینا به دست بیارن.
د سیمه ایز پولیسو عمومي رئیس وی لزګونه سیمه ایز پولیس توقیف کړی چې د خلکو په زورونې تورن و.
دا اشخاص او افراد خلک ازار او اذیت ول هغه مونږ نیول.
په راپور کې هم اوري چې په کابل کې په یو رهایشي سیمه کې د یو شرکت لخوا اپارتمانونه په 2 لسیزو باندې خرڅ شوې دي.
یا خانانه دوه خانانه یا خانانه سره 5 نفر سودا کړه.
نو راپورونه هم درته لرو او د پروګرام دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړي شوی. د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایي چې هغه پاتې یولس کسان هم تر جدي تعقیب لاندې دي چې د فرخوندي په وژل کېدو تورن دي. دا خبرې د کورونې چارو وزیر د یک شنبې پورځ د ولسي جرګې په داخلي امنیت کمیسیون کې وکړې. په عین حال کې یو شمېر وکیلانو ټینګار وکړ چې د فرخوندي وژل کېدو دوسیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي او په حقایقو سترګې پټې نه شي. نور جزئیات د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
که څه هم تر اوسه د فرخوندي په وژلو کې د لاس لرلو په تور شپږ څلوېښت کسان نیول شوي او دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي، خو د کورنیو چارو وزیر وایي یولس نور کسان هم د دوی تر څارنې لاندې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د یک شنبې په ورځ د ولسي جرګې د داخلي امنیت په کمیسیون کې وویل چې دوی باید له عدلي ارګانونو سره د دې قضیې په څېړنه کې مرسته وکړي. که څه هم څارنوالۍ ویلي وو چې پولیسو شپږ څلوېښت کسان نیولي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وویل چې د نیول شویو کسانو شمیر اته ویشت دی او پولیس هم پکې شامل دي.
موږ دوسیه تکمیل کړې، هغه اته ویشت کسان چې اولس کسان د دویمې امنیتي حوزې منصوبین هم پکې شامل دي، ټوله دوسیه مکمل کړې او لوی څارنوالۍ ته مو سپارلې ده. طبیعتاً لس اولس کسان نور هم زموږ تر تعقیب لاندې دي چې دوی به هم ونیول شي. وروسته به معلومه شي چې دوی تر کومه حده په دې قضه کې لاس لري.
خغلی علومی همدارنګه له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دغو دوسیو په اړه څېړنې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د هغو کسانو دوسیه ورسېدلې چې د فرخوندي په وژلو تورن دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندي په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ څلوېښت کسان معرفي شوي چې نونس یې پولیس او نورې عام وګړي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له حقیقت نه سترګې پټې نه شي او د فرخوندي د وژل کېدو دوسیه په دقت سره وڅېړل شي.
زموږ د امنیتي ارګانونو نه غوښتنه دا ده او ورسره د قضایي ارګانونو نه چې د حقیقت نه باید چشمپوشي ونه شي، او دې کې که هر څو که داخلي یا خارجي لاسونه وي باید دا ټول واضح شي او دا خبره پټه پاتې نه شي.
خو تر دې مخکې لوی څارنوالۍ ویلي چې دغه دوسیه به د یوې میاشتې په موده کې وڅېړل شي او نتیجه به یې معلومه شي. د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون ته د حج او اوقافو وزیر هم غوښتل شوی و. نوموړي وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده بې ګناه وه. فرخونده شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شاد شمشیر زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. یو شمېر افغان څېړونکي وایي که چېرې د فرخوندي قضیه په عادلانه ډول تعقیب نه شي، نو دا ډول پیښې به په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتې شي.
د ناجي صافي په ریپورت کې مو اوریدل چې د کورونې چارو وزیر ویلي هغه پاتې ولس کسان هم تر جدي تعقیب لاندې دي چې د فرخوندي په وژل کېدو تورن دي. د کورونې چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې د یو شمېر پولیسو او ځینو هغو تورنو کسانو چې د فرخوندي په وژل کېدو تورن او اوس نیول شوي هم دي لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. دا به واورو چې عام خلک په دې اړه باندې څه نظر لري چې د فرخوندي د وژل کېدو په تور د نیول شوي کسانو او همداراز د نورو کسانو چې په دې اړه باندې تورن دي له هغوی سره څه ډول چلند وشي.
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد ښه په صحیح توګه وکتل شي او وروسته بیا باید عاملین ته څه چې قانون منی څه چې اسلام منی باید جزا ورکړي. که
د جینې چېرته په رښتیا او دروغجنه وي، لکه مطلب د قرآن پاک نه وي جزا ورکړي، بیا د خلکو له سزا ورکړي شي، پانسي شي ټول سره عام، او که ګنهګاره وي بیا خو تاسو ته پته ده.
موږ نظر دغه دی چې یاره مجرمان ونیول شي او هغې ته خپله سزا میلاو شي. دغه ډېر بدکار شوی دی، مطلب هغې جینې ته انصاف میلاو شي چې مطلب دا کورونه مخکې نور نه وشي داسې چا سره نه وشي.
په د خلکو په غږونو کې مو واوریدل. البته د کابل او ځینو نور ولایتونو عام خلکو چې د فرخوندي د وژل کېدو په قضیه کې د تورنو کسانو همداراز د ځینو نور مسایلو په اړه باندې خبرې وکړې.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو ته خوږیاست. د کورنۍ چارو وزارت د سیمه ایز پولیسو عمومي رئیس وی لزګونه هغه سیمه ایز پولیس توقیف کړي چې د خلکو په سورونی تورنو پاسوال علي شاه احمد زیلا آزادۍ رډو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا ډول مواردو د سیړل لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. دا په داسل کې د چپزینو مواردو کې د سیمه ایز پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه موجود دي. قسیم سولمال د راپور له جزئیات سره.
د سیمه ایزو پولیسو عمومي رئیس وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په لرې پرتو سیمو کې 108 تنه پولیس د خلکو د ځورونې په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو عمومي رئیس پاسوال علي شاه احمد زی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نیول سوي پولیس د محاکمو له لورې له 15 تر 16 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
دا اشخاص او افراد چې خلکې ازار او اذیتول هغه موږ ونیول. په ټول افغانستان کې 108 نفر هم په 1993 کال کې موږ نیولي وو. د قانون منګولو ته سپارلي حتی د یو کال نه شروع یا 15 کالونه شروع تر 16 کالو پورې هغه حبس ختلی ده او اوس هم
بابسکی. سیمه ایز پولیس شاوخوا څلور کاله مخکې په سیمه ایز توګه د امنیت د خوندیتوب، اعتماد جوړونی، د خلکو د همکاریو د جلبولو او د وسلوالو له نفوس څخه د مخنیوي په هدف د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې جوړ سول. سره له دې چې د کورونی چار وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغه ځواکونو کړنې ګټورې بولي، خو وخت نا وخت په ځینو ولایتونو لکه غزنی او سرپل کې له خلکو سره د ځینو دغه ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه او شکایتونه رسیږي. خلک شکایت کوي چې په ځینو سیمو کې ځینې سیمه ایز پولیس آن په وژنو، غلاو او د خلکو په وهلو او ځورولو کې لاس لري. د سیمه ایزو پولیسو عمومي رئیس علي شاه احمد زی که څه هم دغه کړیو کار بل چې غواړي سیمه ایز پولیس بدنامه کړي، خو د دا ډول مواردو د څېړلو لپاره د حیاتونو د ګمارلو خبره کوي.
در سراسر افغانستان از طرف ریاست عمومی پولیس
شغله احمد زیوی په ټول افغانستان کې د پولیسو د عمومي قمندانۍ لوري پلاوی مازف سوي سو دا ډول مسائل وڅېړي. له نه ویشتو ولایتونو څخه چې سیمه ایز پولیس پکښې دي، اتلس ولایتونو کې څېړنې کړې او په نور ولایتونو کې هم جریان لري. نوموړی همداراز ویل چې د سیمه ایزو پولیسو په قمندانۍ کې د معافیت فرهنګ نسته او په خبره له هر متخلف سره به د قانون په چوکاټ کې چلند وسي. کارپوهان وایي له خلکو سره د پولیسو ناسم چلند د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیاتوي او سپارښتنه کوي چې دولتي چارواکي باید دغې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غواګیست چې په ټول افغانستان کې په 26 نوې منځنۍ صفه باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو خبرونو راپورونه هم درس د ازادي رادیو پر وپاڼه هم لوستلای شي. که چیرې انټرنیټ مو خو وینو کېدای شي دا راپورونه و هم وری پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه خو خول مهیروي پته د facebook.com/azadirradio. البته که چیرته د تازه خبرونو د لوستلو لیوالتي اولري. د کابل ښار د شپړسمې ناحیې شاوخوا مرنجان تپې ته څیرمه د البورس پلازا یو شمېر هستوګن شکایت کوي چې په دغه پلازا کې د دوی کورونه په نورو کسانو هم پلورل شوي دي. دوی وایي د دې پلازا جوړونکي شرکت چې البورس نومیږي یو کوران په 15 کسانو هم پلورلی دی. بلخوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د البورس شرکت لخوا په جوړ شوي کورونو کې د دوی کارګران هم 40% ونډه لري، خو تر اوسه پورې خپل کورونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي لوی سرنولۍ او نورو اړوندو ادارو ته په دې اړه خپل شکایتونه کړي، خو تر اوسه پورې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نجیبې زمان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
مشکل از خود شرکت است، مشکل از کسی است که این را ساخته.
د کابل د مرنجان تپې په لمن کې جوړ سوي هستوګن بلاکونه که څه هم کم نوم نه دي پر لیکل سوي، خو جوړونکي شرکت یې ځینې کورونه څو واره پر خلکو پلورلي دي. د البرز د هستوګن بلاکونو یو اوسیدونکی حاجي احمد فهیم وایي اوه کاله مخکې د البرز له شرکت څخه څلور کورونه اخیستي او سندونه یې هم په لاس کې دي، خو تر اوسه د یوازې دوو کورونو څښتن سوی دي او دوه نور کورونه یاد شرکت پر نورو خلکو پلورلي دي.
سلور اپارتمانونه می اخیستی و ټول دغه ډول دوسیه درلودی، اولی په ما خرڅ کړی و بیا په بل کس پلورلی و. که بز کور ته تلم چې پکې کار وکړم یا الماری جوړ کړم، دوی ورځې وروسته به د کور یو بل مالک پیدا شو جنجال به شروع ک.
شاغلی فهم وای نه یوازې دی بلکې اتیا په سلو کې هغو کسانو چې له البرز شرکت څخه کورونه اخیستي له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د دغو هستوګن بلاکونو د سی بلاک وکیل عبدالرازق وایي چې ځینې کورونه حتی پر پنځو کسانو هم خرڅ سوي دي او اوس هم پر یو شمیر اپارتمانونو جنجالونه روان دي.
یو کور نه دی، دوه نه دی، هر کور په پنځه کسانو خرڅ کړی دی. اوس هم د اولې زینې په څلورم منزل کې په کور جنجال دی.
د البرز په پلازا کې تر اوسه د څلورو بلاکونو کارونه بشپړ سوي چې په مجموعي ډول 202 اپارتمانونه پکښې شامل دي او ډیرو ته خلکو کډې هم راوړي دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه یا امکا وایي چې د دې پلازا ځمکه د دوی ده او په جوړو سوي کورونو کې د دوی کارګران 40% ونډه لري چې باید ورکړل سي. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته ویل چې البرز شرکت یو متقلب شرکت دی او د هغه پروتوکول پر معاهدو یې عمل نه دی کړی چې په 1940 کال کې له دوی سره لاسلیک کړی و. نوموړی وایي د شرکت مالک چې د حاجي توریالي په نوم مشهور دی په ځینو ادارو کې د موجود فساد څخه ګټه اخیستې چې له امله دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حق ترلاسه کړي. د شاغلی قادری په خبره د سیوی پروتوکول له مخې د البرز شرکت باید دوی ته 40% کورونه ورکړي چې خپله دا ژمنه نه ده پوره کړې. د کارګرانو ټولنې رئیس وایي چې د لوی څارنوالۍ لخوا البرز شرکت مسؤلینو ته 4 جلبه هم لیږل سوي، خو د دغه شرکت رئیس لا نه دی حاضر سوی چې دغو ستونزو ته ځواب ووایي.
در کمیته 15
د پنځلسمې کمیټې او په اداري فساد کې څلور جلبه ورکړي او تر څېړنې لاندې نیولی دی، خو دغه سړی نه حاضرېږي. ځینو کسانو ته یې ویلي ما ځینو زورواکانو او دولتي کارمندانو ته کورونه ورکړي دي، ستاسو په ما زور نه رسېږي.
قادری وایي چې د یادې موضوع په اړه د افغانستان د پارلمان عدلي او قضایي کمیسیون هم د البرز ساختماني شرکت له مشر حاجي توریالي څخه ځواب غوښتي، خو د دې شرکت مشر پارلمان ته د ځواب ورکولو په خاطر نه دی ورغلی. د دې پلازا یو بل اوسیدونکی احمد بلال بیا یوه نوې خبره یادوي. دی وایي په یادو هستوګن بلاکونو کې د څارنوالۍ کارکوونکي ژوند کوي. ډېرې هڅې مو وکړې چې لوی څارنوالۍ ته دا خبره هم ورسوو او ځواب یې ترلاسه کړو، خو په دې اړه د دې ادارې چارواکو له څه ویلو ډاډه وکړه. د البرز شرکت مسؤلانو لکه څنګه چې لوی څارنوالۍ او پارلمان ته د ځواب ورکولو لپاره نه دي ورغلي، د یادو ستونزو په اړه یې زموږ پرله پسې تماسونه هم ځواب نه کړل. په افغانستان کې د اداري فساد د لویو دوسیو او لانجو تر څنګ ځینې وخت داسې قضیې هم مخ کېږي چې له پامه لوېدلې وي، خو د عامو خلکو په لکونو پیسې پکښې تری تم سوي وي. د ملي وحدت د حکومت مشرانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې له ټولو ادارو به فساد ورکوي، خو د خلکو او کارپوهانو په خبره تر هغو چې شعارونه په عمل نه وي بدل سوي، دا ژمنې به یوازې ژمنې پاتې کېږي او عام افغانان به ورځ تر بلې د ځمکو د مافیا او نورو زورواکانو په لومو کې ګیر پاتې وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو نن امریکا ته د ولسمشر د شوي سفر د اهمیت په اړه باندې مطالب خپاره کړي دي. دغو مطبوعاتو ته اسدالله لودین کتنه کړي چې په ګډه اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته مطالب او تبصرې ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې بهرنیو هیوادونو ته د ولسمشر سفر ته په اشاره یوه مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی پر کورنیو مسائلو تمرکز پکار دی. په مقاله کې راغلی دا چې بهرنیو هیوادونو ته د ولسمشر سفرونه څومره مهم دي دا بیل بحث دی، خو دا انتقاد جدي بولي چې کورنی مسائل هیر کړي دي. د مقاله لیکونکي زیاتوي د نوي حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم لومړني کارونه نه دي شوي او ان حکومت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. په مقاله کې په افغانستان کې ناامنیو شته، اقتصادي ستونزو او نورو ناخوالو ته اشاره شوې او هغه یې پر دولت د خلکو د باور د کمیدو او یو خطرناکه حالت بللی. مقاله لیکونکی په پای کې سپارښتنه کوي چې حکومت د لومړی د لا زیات خرابیدونکي وضعیت مخه ونیسي او بیا د هغو ژمنو عملي کولو ته اقدام وکړي چې له خلکو سره یې کړی وي. ویسا بیا په خپله سر مقاله کې سره له دې چې له امریکا سره د افغانستان د اړیکو د تازه کېدو او ځینو نورو لاسته راوړنو یادونه کوي، خو زیاتوي چې د امریکا له لوري د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو پر مشروعیت اعتراف په سیاسي لحاظ د دغه سفر تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. د مقالې لیکونکی لیکي سره له دې چې ولسمشر غني د ملي یووالي د حکومت جوړېدل د هیواد په 200 کلن تاریخ کې یو نوی باب بللی، خو زیاتوي چې ښایي د دې اقدام سره هیوادوال ټول موافق نه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د ولسمشر اشرف غني سفر ته اشاره کړې او ویلي دي چې د امریکا سفر مهمې لاسته راوړنې درلودې. په دې مطلب کې د ولسمشر اشرف غني هغه خبره راخیستل شوې چې امریکا ته د سفر پر مهال ویلي هڅه کوي چې افغانستان له تجارتي پلوه د سیمې د هیوادونو په څلور لارې بدل کړي. او په پای کې محور نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اشرف غني دا خبره خپره کړې چې ویلي دي پراختیايي کارونه باید په پروژه‌ای بڼه مخته ولاړ نشي. په مطلب کې راغلي چې اشرف غني دغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې له مشر سره په ملاقات کې کړې دي. محور لیکلي د پراختیايي برنامو د لا مؤثریت لپاره ښه ده چې دا پروګرامونه له پروژوي حالت نه راووځي.
ازادي راډیو او ریاست دی راډیو په افغانستان کې په 2016 نه منځنۍ صفه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو له خوست از موږ د خبريال نجيب الله لوخیل را لګل شوی راپورته د شنبې پر ورځ درګونو خوستوالو د عدالت سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی او د ځای ادارې د ځینو چارواکو په ضد لاریون وکړ او دوی په فساد او غلا تورن کړل. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې په دې ولایت کې به دا مدني حرکتونه تر هغه روان وي چې ولسمشر غني دا چارواکي له دندو ګوښه کړي نه وي. نجيب الله لوخیل په اړه تفصیل راکوي.
لاریونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راغون شوی ول د ځای چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله او همدارنګه د اداري فساد پر ضد شعار نور کول. دا لاریون چې د ولایتي شورا د ډیری وکیلانو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یاد ولایت د ځینو وکیلانو لخوا رابلل شوی و، ویناوالو لاریونونه او د فساد د ټولو ډولونو پر ضد مبارزه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د ولسي جرګې استازي کمال ناصر وسلی ول
نن دا مدني حرکت چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته حق رو کړای پیل کوو تر هغه بوده دوام لري تر کومه چې عبدالجبار نعیمی او د دغله ملګری د خوست نه لري شوی نه وي.
د ولسي جرګې یو بل تن وکیل همایون ول چې فساد د والی سربیره په یو شمیر ملکی او پوځي ادارو کې هم شتون لري.
فساد په خوست کې صرف په والی کې نه ده، فساد په قوماندانۍ د امنیت کې شته، فساد په امنیت ملي کې شته، فساد په اردو کې شته. اې دینه سترګې نه شو پټوای.
د زدرانو قومي شورا یو تن مشر موسی جان زدران ول چې
د قانون نه ماتونکي غلا او فسادګر تر هغه وخت پورې چې زمونږ خوست پیاوړی ولس ژوندی وي او په وجود کې یو وخت روي نه وي، انشاءالله تر هغه وخت پورې مبارزه کوو او نه پرېږدو.
د خوست پخوانی والی ډاکټر ابراهیم مشفق او د مجاهدینو د تحریک مرستیال قومندان دلاور شاه هم په خپلو خبرو کې ځایي چارواکي د حکومتي ځمکو پر غصب تورن کړل.
مګر زه خبر یم چې هغه ریزرو صحه د خرڅ کړي ده، پروژه نشي تطبیق کولای مګر ریزرو صحه د خرڅولای شي.
خوست په دولتي املاکي چور ولګو چې چا به نظر کول سرانوالۍ لا به دوسیاوي ته جوړول.
بلخوا د خوست د سرپرست والی ویان مبارز محمد زدران د لاریونوالو اعتراضونه بی ځایه وبلل.
ولایتي اداره نننۍ لاریون د ځینو هغو اشخاصو او کړیو کار بولي چې په دې ولایت کې د قانون د تطبیق د دولتي حاکمیت د پراختیا او د قوي ادارې په وجود کې د دوی شخصي ګټې د لاسه ورکړي دي.
دا چې لاریونوالو په خوست کې له حکومتي ادارو خیمې راتاو کړي نو د شنبه په ورځ نږدې ټولې حکومتي ادارې بندې وي. معترضینو دا هم ویل چې تر هغه به د حکومتي ادارو او د سرپرست والی د کور د دروازو څخه خپلې خیمې راټولې نه کړي چې د خو سرپرست والی نعیمي او نور حکومتي کسان چې دوی په فساد تورنوي له دندو ګوښه شوي نه وي.
ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږنۍ منځنۍ څپه او افتون سره شره پنځه باندې خپرونې کوي. مخکې له دې چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوري، د افغانستان البته د کرکټ ته نړیوال جام وروستۍ پایلوبې په اړه به درته معلومات درکړم. پایلوبه اوس په ختمېدو ده. استرالیا د نیوزیلند لخوا د 133 منډو هدف ته ځان نږدې کړی او 138 منډې جوړې کړي دي. یوازې شپږو منډو ته ضرورت لري او اوورونه هم 13.2 ته رسیدلي. یعنی که استرالیا دغه لوبه وګټي نو په شلو اورونو په تفاوت به دغه لوبه له نیوزیلند وګټي او د پنځم ځل لپاره به د نړۍ په سطحه د کرکټ اتل شي. اوس هم فرشتي جلال زی توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته به کمل شارف اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا به روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت نن وویل چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې هیڅ داسې کلی نه وي پاتې چې لاري او پلونه ونه لري. د مالیه وزارت د پالیسۍ جوړولو دفتر نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا وزارت پلان لري چې د کلو او ښارونو ترمنځ د مواصلاتي ستونزو د لرې کولو لپاره 2550 کیلومتره سړک جوړ کړي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي تر سلو زیات سیمه ایز پولیس د خلکو د روزنې د آزار او ځورونې په تور نیولې دي. علي شاه احمدزی چې د دې وزارت یو مسؤل دی په ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرو اتو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې 130 تنه سیمه ایز پولیس په دې تور نیولي چې خلکو ته یې ستونزې جوړولې. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د شپې پوهنځي استادان وایي څو چې حکومت د دوی معاشونه نوي ورکړي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د پښتو ډیپارټمنټ مسؤلینو ویلي چې د دوی استادانو په تیرو 9 میاشتو کې معاش نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن خپل هیواد ته د ستنېدو او هلته د سناتور ادوارد کینیدی د درناوی په ځانګړو مراسمو کې د ګډون پلان لغوه کړ څو په سویس کې د ایران پر اټومي پروګرام خبري جاري وساتي. یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان وایي د ایران پر اټومي پروګرام مذاکره هیڅ کله هم تر دې حدا یوې موافقه ته نه وینځي شوې. پاکستان ویلي چې کله یمن حکومت اجازه ورکړي نو دوی به یو الوتکه یمن ته واستوي څو هلته پاته پاکستانی وګړي راوباسي. اسلام آباد ویلي په یمن کې لږ تر لږه 3000 پاکستانیات به پاته دي. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دې هیواد د جمهوري ریاست انتخابات سم ګڼلي او وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکولو اندازه تر 15% لوړه وه چې دا انتخابات مشروع ګڼي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. آیسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مسلین وای چې افغانستان د مهال په اولس ډوله بیلابیل موادو د تولید په برخه کې په ځان بسیا دی. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ټول چې هڅه ده چې د هیواد اقتصادي وضعیت له مصرفي حالت په تولیدي حالت بدل کړي. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان د غالیو، مرمرو، ډبرو، روخام ډبرو، ساختماني موادو، غیر الکولي مشروباتو، غذایی موادو لکه کیک کلچې، چاپ صنعت، فرنیچر، فلزي صنایعو او داسې نور موادو په برخه کې په ځان متکی دی. د کابل شروالی مسلین وایي چې د شهر د نن لرغونی سیمې بیرته ورغول سي په هیواد کې به د سیاحت کلتور راجوندای سي. د کابل شروالی ویان عبدالقادر ارزو ازادي راډیو ټول چې د سیاحت د کلتور په پیاوړی کولو سره به د هیواد اقتصاد یو څه هم وغوړيږي. دا څرګندونه پر داسې محل کېږي چې د آغا خان فاونډیشن غواړي چې د کابل د دارالامان معنی له سره ورغوي. کابل شروالی هم له دې وړاندې د دې او ځین نورو تاریخي سیمو د بیا رغولو خبره کړې و. د ننګرهار د کرنې ریاست مسلین وای هغه سړی خونی اوس حمله فعالیت غورځېدلی چې په تیر حکومت کې د ای بی ټی ټیم لخوا جوړ شوی دی. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست حمید الله نذیر ازادي راډیو ته چې اوس مهال دوی کوشش کوي چې داسې یو کړنلار عملي کړي چې کروندګر په خپله دغه سړی خونی له سره جوړ کړي څو په دوامداره توګه ترې ګټه واخیستل شي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سر په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 500 اتیا پوله، یو یورو 25 افغاني 500 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 2 اتیا افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1525 افغاني.
روختیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحتی نفتک روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نجم السما متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستند و در مورد تومور رحم صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، حالا میتوانید با شماره های 0800-822-755 و 0799-2540 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب سما شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد تومور رحم معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است.
زنده و سلامت باشین. اول باید بگویم که تومورهای حوصلی اگر در مجموع صحبت بکنیم خوبتر خواهد باشه که تومورها در قسمت حوصله یا در رحم و یا هم در پالوی رحم قرار می داشته باشن. تومورهایی که در رحم می باشن زیادتر شکل معمولش به نام فبروم یا فایبراید یا لیومایوما دکتریش یا مایوما مشهور هستن که این تومورها در کدام عمر به وجود می آیند. اول این را باید بگویم که او خانم ها و دخترانی که در عمر بلوغت یعنی داخل میشن نو یا در حیات فعال جنسی داخل میشن، در اینا زیادتر شروع پیدایشش است و تا وقتی که اینا از امی حیات فعال جنسی بیرون میشن تا این وقت امکانش است که داشته باشن اینا امی تومورها را. چرا؟ به خاطر که در این سن سال امی هورمونایی که در وجود زن کار میکنه، مخصوصا یک هورمون است به نام استروژن، در مقابل از امی هورمون زیاد این تومور حساس است. وقتی که این هورمون در وجود زیاد میشه این تومور هم خوش داره که در مقابل از این حساسیت نشان بده و خود بارز بسازم. این تومور میتونه که در قسمت های مختلف رحم موقعیت داشته باشه، یعنی به هر سایز بوده میتونه، از چند میلیمتر تا چند سانتی متر یا شکل عامیانه بگویم از دانه نخود یا ماش تا به یک دانه نارنج کلان یا سیب کلان و یا حتی از او کده کلانتر امکان داره که بوده باشه. ای از نظر سایز شد و از نظر موقعیت هم میتونه شده که رحم می باید بگویم که چند طبقه داره. طبقه داخلی داره، باز طبقه متوسط داره و باز طبقه بیرونی داره. امکان داره که در طبقه داخلی موقعیت داشته باشه، امکان داره که در طبقه متوسط یا در داخل می گوشت رحم موجود باشه و یا امکان داره که در بیرون رحم موقعیت داشته باشه و یا هم امکان داره که بیخ بیرون از رحم، یعنی به شکل آویزان از رحم به بیرون آویزان باشه. بله، در خود رحم به توسط یک زنب یا دنبک ارتباط می داشته باشه، دیگه آویزان می باشه در قسمت حوصله و همچنان این می تانه که عمرش گفتیم که در کدام عمر با وجود بیایه و اعراضش چی است، چی مشکل برای مریض پیدا می کنه. تومورایی که خرد باشه امکان داره که هیچ اعراض پیدا نکنه، به صورت تصادفی امکان داره که توسط یک ماینه عادی تلویزیونی تشخیص شوه. چنانچه بسیاری زنا و دخترها وقتی که یک ماینی تلویزیونی از خاطر یک چک خود توسط به خاطر یک ماینی عادی خود میکنن، این به صورت تصادفی کشف میشه. و یا هم بعضی از خانم ها و یا دخترها هستن که اعراض می داشته باشن، یعنی مشکل می داشته باشن و پیش دکتر مراجعه میکنن و بعد از این تومورشان کشف میشه. اعراضش چی خواهد باشه، مشکلاتش چی خواهد باشه، چی آزار خواهد دادشان، ای هم از نظر سایزش ممکن است که اعراضش هم فرق کنه،
یعنی از قدر بزرگتر باشه مشکلش بیشتر است.
نظر به هم نظر به سایز و هم نظر به موقعیت مشکلاتش فرق میکنه. اگه یک تومور بسیار خردم باشه اما در طبقه داخلی باشه، او بسیار مشکل ساز می باشه، امکان داره خونریزی های بسیار شدید بده. و یا هم امکان داره که خانمی که عروسی کرده باشه این خانم صاحب اولاد نشه. و یا اگر به طرف مثانه زیاد فشارش می آیه، یعنی کلان می باشه که مثانه را زیر فشار خود قرار می ده، امکان داره که مشکلات ادراری را پیدا کنه، یا خانم یا دخترها زود تشناب میرن و یا ای که احساس سوزش در ادرار خود می داشته باشن. و یا اگر به طرف پشت سر رحم موقعیت داشته باشه و تومور بسیار کلان باشه، این تومورا میتونه که سرمقعد زیاد فشار بیاره. بله، اینا احساس میکنن که قبض هستن. و یا اگر که تشناب میرن رفع تقوت میکنن، باز احساس میکنن که باز تشناب دارن، باز تشناب میرن و زور میذارن. حتی امکان داره که از سبب فشار تومور بعض وقتا بواسیر برشان پیدا میشه، چون فشار زیاد طرف مقعد میباشه و خانم زیاد زور میزنه، از او خاطر امی رگایی که به مقعد خون میرسانه او چی میشه؟ سستی پیدا میکنه و سبب به وجود آمدن بواسیر میشه. و یا ای که تومور خونریزی میده، اگر پیشترم گفتم که در داخل رحم موقعیت داشته باشه، در قسمت داخلی رحم موقعیت داشته باشه، سبب خونریزی ها میشه. و یا هم
یعنی غیر از عادت ماهانه خونریزی می داشته باشه،
اون هم امکان داره که غیر عادت ماهانه خونریزی داشته باشه. و هم امکان داره که عادت ماهواره بسیار زیاد داشته باشن، یعنی نظر به حالت عادی می فهمیم که در عادت ماهوار یک دختر و یا یک خانم عروسی شده به چی حد خون باید بده که مقدارش از 30 سی سی تا به 80 سی سی است. امکان داره که زیادتر از 80 سی سی خون بده و امکان داره که خانم خون بیش از حد کم خون بسازه. ای بود اعراضش. و بزرگترین مشکلی که پیدا میکنه که خانم ها مجبور میشن پیش دکتر مراجعه بکنن، همین مشکل بی اولادیشان میباشه، که چون امی تومور در رحم است و رحم می فهمیم که از جمله اعضای معجزه آسای خانم است و دیگه اعضایی که وجود انسان دو تا داره، او مشکل ساز نیست اگه یکش نباشه. بله. مثلا دو چشم داره، یک چشمش نباشه که تو یک چشم صحیح دیده میتونه کار خود کده میتونه، یا اگر دست خدای نخواسته یکیش نباشه دست دیگه به صورت موضعی کار میکنه، پای یکیش نباشه میتونه، گوش یکیش نباشه میتونه، اما رحم عضویست که یک دانه است و موضعه هم نمیشه و دوتا هم نیست که کارش دیگه رحم بکنه. و امی امراض رحم معمولا خانمانسوز میباشه. برازی که ما در یک جامعه افغانی قرار داریم، بله، و زیادتر وقتی که یک خانم عروسی میکنه از او توقع می داشته باشن که باید اولاد داشته باشه. و وقتی که یک خانم رحمش تومور می داشته باشه یا یک مشکل دیگه می داشته باشه، او خانم نمیتونه که اولاد داشته باشه، پس او بیچاره خانش می سوزه دیگه، مجبور است که شوهرش یا دیگه خانم بگیره یا یک رقم زندگیش خراب میشه. و گپ ما سر ازی بود که این
تومور مهمه.
بله، تومور میتونه که سبب بی اولادی هم شود. اما هست خانم هایی که امرای اینمی تومور چندین اولاد می داشته باشند. بازم بگویم که از نظر موقعیت بسیار مهم است که در کدام جای رحم امی تومور موقعیت داره.
بله،
او خانم هایی که اولاد می داشته باشند امرای تومور رحمی خود، اونا میتونن که تعداد اولادای خود پورا بکنن، یعنی و اگر می خواین که 3-4-5 اولاد داشته باشن میتونن که داشته باشن. برازی که بعضی از تومورهای امی شکل میتونه بوده که تا 30% در جریان حاملگی تومور سایزش خرد شوه، اما بعضی از
تومور از بین نمیره،
بعضی اوقات امکان داره که از بین بره
در جریان حاملگی.
در جریان حاملگی هم امکان داره که از
بله دکتر صاحب ما صحبت های خود بدن ادامه میتیم. یک دوست ما روی خط هستن با اسم انیف از ولایت قندوز. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، حنیف هستم از قندوز.
بفرمایید برادر.
سلام، چی سوال ما خدمت دکتر صاحب است کنی تمارچه پیدا که میشه ای علت چیست و عوامل چیست که به خاطر چی پیدا میشه و چی عوامل داره این؟
تشکر. در قسمت عوامل به وجود آورنده از این پیشترم گفتم که زمانی که خانم ها داخل حیات فعال جنسی میشن، یعنی وقتی که بینمازیشان شروع میشه، ساده بگویم تا وقتی که بینمازی از اینا خشک میشه، اینمی وقت است که وجود از یا مساعد میباشه بر به وجود آوردن یا به وجود آمدن تومور، از خاطر که اینا هورمون زنانه دارن و امکان داره که بعضی از رحم ها، بعضی از وجودا، بعضی از اشخاص مساعد برازی هستن که وجودشان تومور بسازه و زیر تاثیر اینمی هورمون زنانه در بعض اشخاص میتونه که تومور پیدا شوه. یعنی خود امی هورمون زنانه امکان داره در به وجود آمدن تومور رول داشته
باشه. یعنی در جریانه که زمان عادت ماهوارشان میباشه؟
یعنی یک زن و یا دختر میفهمیم که از سن 13-14 سالگی بینماز میشه یا عادت ماهواره شروع میشه تا به سن 45-50 سالگی. اینمی عمر بسیار مساعد است بر به وجود آمدن تومورها. چرا؟ به خاطر که در این عمر اینمی هورمون جنسی زنانه اضافه میشه و این تومور اینمی هورمون خوش داره. از این خاطر اینمی هورمون زنانه که به نام استروژن است در به وجود آمدن از این
نقش داره. دکتر صاحب آیا بعد تداوی جور میشه یا نیاز به عمل جراحی داره می تومورا؟ خب قبل از اینکه سوال ما را پاسخ بدین، برادر ما به نام نیک محمد است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام، سلام ما را قبول کنین. من تو مطرح میکردم که یعنی چیزی که در رحم پیدا میشه آیا علاج داره یا نداره؟
تشکر برادر، همین تقریبا سوال ما را مطرح کردن. بفرمایید.
سوال شما هم در این مورد بود. باید بگویم که تداوی از این تومور نظر به مشکل است که کدام مشکل بر ما، بر این خانمه که تومور داره پیدا کرده. اگه این خانم خونریزی زیاد می داشته باشه که این خانمه بیخی از کار می کشد، اگه کم خونش می کنه یا اولاد نداره، این می تانه که توسط عمل جراحی بسیار ظریف باید این تومور کشیده شود. اما اگر یک تومور است که هیچ به خانم مشکل پیدا نمی کنه، این اعراض ادراری داره، در ادرار کردن خود مشکل نداره، در مواد غایت کردن خود مشکل نداره، بی نمازی ماهانه ازی سعی می آیه و اولاد هم داره، چرا ای تومور باید غرض بگیره؟ به خاطر که ای تومور سلیم است و هیچ کار به ای خانم نداره. اما اگر ای خانم اولاد نداره و تومور هم امی کانال رحمی را بند کرده و مستقیما ارتباط داره امی تومور با بی اولادی از این، میتونه که این تومور بکشه و یا این تومور اینقدر خون میده که خونریزیش خانم به حال میسازه یا از حالت صحی از این بسیار تهدید میشه، میتونه که عملیاتش کنه. یا این که اعراض بولی داشته باشه یا از سبب از این تومور قبضتای معنت برش پیدا میشه یا حتی بواسیر برش پیدا میشه، اونو حالت باید توسط عمل جراحی کشیده شد.
دکتر صاحب شما پیشتر اشاره کردین که دخترها هم زمانی که دخترها اگر تومور پیدا میکنند در رحم خود، اگر باعث بی اولادی از اینها هم میشه حتما؟
ها بله،
زمانی که ازدواج کنن. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل است، بعدا به این سوال ما باز پاسخ بدین. بله سلام علیکم. بله بله، تماسشون فکر میکنم قطع شد. دکتر صاحب در مورد ازی گفتم که اگر دختر خانم های مشکل داشته باشن چی عوارضی در پی دارن؟
بله، پیشترم گفتم که دخترها و خانم های آرسی کده از موجودیت از این تومور در امان نیستن، امکان داره که پیدا شود. ایتمر د دخترا و فامیلیا بسیار تشویش میکنه که ای خو دختر از ارسی خو نکده ای چرا تمر داره، در حالی که ایتمر د قشر زن امکان داره که بوجود به چی دختر باشه چی خانم ارسی کدگی باشه. ایران باید بگویم که وقتی که این دخترها عروسی میکنن و تومور در قسمت می باشه که رای عبور و مرور تخمه مرد بند کده می باشه، باز سبب بی اولادی شدن میتونه، و اگر سایزش خرد باشه و یا دور از کانال داخلی رحم باشه او کدام اعراض را پیدا کرده نمیتونه.
دکتر صاحب، آیا امی خوردن دواهای ضد حاملگی یا راهای دیگه که بخاطر استفاده از وقفه بین ولادت ها میکنن، این هم باعث بروز تومر میشه؟ یک دوست ما روی خط هستن، اول اونا رو پاسخ میدیم چی میگن. بله، سلام علیکم.
بله سلام، خوبه مدرن، سلام به شما. تشکر از نیناس که من حواسی بکنم. سلام به دکتر صاحب، بسیار مدرن تقدیم میکنم. امین دکتر صاحب، در جهان صحبه که همین تومورها باعث با وجودان مریضی با غسیر میشه، این عامل اصلی با غسیر میشن تومورها باید که این عامل فرعیش هست، اگر عامل فرعیش عامل اصلی میخواد با غسیر که میبوده. این تشکر از شما زنده باشه.
تشکر از شما هم، بفرمایید دکتر صاحب.
عامل اصلی با غسیر تومور نیست، هر فشاری که بالای مقعد وارد میشه و سبب از این میشه که در رگا یک کلانی پیدا شوه، یک شلی پیدا شوه، یک سستی پیدا شوه، اونمو عامل بواسیر است. باید بگویم که انسان ها زیادتر با بواسیر مصاب میشه از خاطر که ستون فقرات ما به صورت عمودی راست است.
بله.
حیوانات به خاطر که ستون فقراتشان به شکل افقی است اونا به بواسیر مبتلا نمیشن، اما او انسانایی که ستون فقراتشان عمودی است، چون فشار به طرف زمین کش میکنه، قوه جاذبه زمین بالای از اینا تاثیر داره و خون به طرف پایان دند میکنه، از او خاطر اینا زیادتر یعنی مساعد هستن به وجود آمدن بواسیر. اینال هر عاملی که سبب فشار به طرف پایان میشه اونمو به وجود آمدن بواسیر رول داره. فرزن یک کسی هست بسیار چاق است.
بله.
خود چاقی باعث از این میشه که وزن زیاد شده، قوه جاذبه زمین زیادتر سرش کار کنه، فشار زیادتر بیاید و رگا را زیادتر سست کنه. قبضیت های بسیار دوامدار امکان داره که سبب به وجود آمدن بواسیر شده. و یا ای که یک تومور در داخل بطن اگه باشه، او تومور وقتی که رگ به طرف پایان یا خون به طرف پایان جریان پیدا میکنه، میخواد که پس طرف بالا بره، اما این تومور مانع از این میشه. از او خاطر یکی از عوامل فرعیش گپ از اینا امکان داره که
یعنی عامل اصلی نه بلکه عامل فرعی،
عامل فرعی، اما عوامل اصلی از این امکان داره که چاقی باشه، امکان داره که قبضیت های بسیار دوامدار باشه. در جمله عوامل قبضیت باید بگویم که او نخوردن یا ترکاری نخوردن یا
عوامل
و یا ای که زوزو تشناب اگر نرن، امی فعل تقوت برشان می آیه اما خود قید میکنن و تشناب نمیرن، این سبب از این میشه که امی مواد که در داخل روده است ایدگام اوش جذب میشه جذب میشه جذب میشه و مواد غایته زیاد به کتله سخت تبدیل میشه و سبب قبضیت میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما با اسم مظلوم یار از ولایت هلمند هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سنگه گران جوړه بخیر.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید.
نه ما مظلوم یار از هلمند تقریبا لیک کین ایران په شوزه کې چې دا مریضی چې ډیر فکر کې درته کوله پرځي یا چې موږ سکل نه کوله دا درمه کې پرځي چې کوله پرځي دا څه مریضی ډاکټر دا جواب ورکړ.
او بخشه او رو سر منو سخلاص تا بسوال بنده تو کم زای بنده گر بنده
درسوزی که چه درمی یکی رو دست خانه پرازی که دو دیگه خوریم که درمی یکی رو دست مریضی رو دست پتر هر که مرمت لیکی شده
در مریض شو زده که ناری نده
یا شو زده
تو کلو ده
چور روز پنجه روز کال برسی و خواب
پر کوم ځای باندې ګرمه کې راخیږي
پر سرات ګرد سرات باندې
ځنه دا خور خو ډیرن غریته تناره ته نکینی یل مرته خو ډیر نه ګرځي او تاسو په هلمند کې ژوند کوي او شدی تاسو په هلمند کې ژوند کوي؟ او نو سمه ده، زه به در سره خبرې وکړم. په هلمند کې د دې لپاره چې په هلمند کې ډیره هوا توده ده، او دغه خورکۍ مې چې ګرمه کې پی باندې راوځي، نو د 14 کالو ده، جلد یې نازک دی، نو کوشش دې وکړي چې د لمر څخه ډډه وکړي، یا که لمر ته هم وځي نو کوشش دې وکړي چې داسې کریمونه استعمال کړي چې د لمر ضد وي. نو که کریمونه نه وي، کوشش دې وکړي چې په سوري سوري ځایو کې دې وګرځي، او دغه ګرمه کې چې پیدا کیږي د ډیر تودې هوا څخه را پیدا کیږي، نغري ته د ډیر نه کینی، ور ته د ډیر نه کینی، لمر څخه دې ځان وساتي. او بیا هم که ګرمه کې په دې پریزو سره نه جوړیږي، نه د پوستکي ډاکټر ته دې مراجعه وکړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. باز هم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله، سلام علیکم. بله، تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، قبلا سوالی که مطرح کردم که آیا خوردن دواهای ضد حاملگی و یا فاصله زیاد بین ولادت ها و یا طریقه های دیگه که به خاطر جلوگیری از ولادت استفاده میکنن، آیا این هم باعث بروز تومرا میشه در رحم؟
در قسمت طریقه های مختلف جلوگیری از حاملگی باید بگویم که او طریقه ها را کل خانم ها، اکثریت خانم ها میفهمن که چی است که ای استفاده از لوپ است و یا استفاده از پوش یا کاندم است، دیگه استفاده از تابلت های ضد حاملگی است، از این چیز است. این حال تابلت های ضد حاملگی چون حاوی استروژن است، این امکان داره که در کلان شدن تومور رول داشته باشه. اگر یک کس تومور
برای پیدایشش نقش نداره، برای بروزش،
در پیدایشش هم اگر یک وجود یک خانم مساعد برش باشه، یعنی چاق باشه، فعالیت فیزیکی کم باشه، رژیم غذایی خودت مراعت نکنه و وجودش بنی مساعد داشته باشه، در بروزش رول داره، به خاطر که این گولیا یا تابلتا حاوی استروژن می باشن. اگر از گولیا یا تابلت های استفاده میکنن که بسیار مقدار کم استروژن داشته باشه، باز وجود او را دفع کرده میتانه، یعنی در وجود آمدن تومور رول نمی داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما به اسم شمشاد از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو او داکتر صاحب سلامونه و نیکی دیر علیکم.
برادرم صدای رادیو تانه کم کنین، باز بعدا سوالتان مطرح کنین.
مرحبا،
بفرمایید.
داستان خبر کننده دی چې په طبیعي صورت د یو چا اولاد نه کېدل، مطلب د طب له نظر څخه څو کاله کې باید ونشي چې مطلب اولاد ونشي؟
سمه ده. ستاسو مطلب داسې دی چې تر څو کالو پورې که یو څوک اولاد نه لري نو هغې ته بې اولاد ویلی سو، او څو کاله بعد د تداوي ته شروع کړي، دغسې ستاسو مطلب دی؟ سمه ده. که چیرې یو انجلۍ او یو هلک واده کوي، دوی ښځه او مېړه دي، او تر یو کاله پورې با وجود دی نه چې کم له کمه په هفته کې 4 یا 5 بار دوی هم بستر کیږي، او بیا هم د اولاد صاحب نه کیږي، او هیڅ کوم د جلوګیری طریقه هم نه استفاده نه کوي، نو دوی ته ویلای شو چې دوی اولاد نه لري، او تداوی باید وکړي یو کال دی وروره،
فقط بعد از یک سال.
بعد از یک سال اگر یک زن و شوهر با وجودی که در هفته 4 الی 5 بار همبستری می داشته باشن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمی کنن، بعد از یک سال گفته می دانیم که اینا بی اولاد هستن و باید پای پشت تداوی لاج کنن.
دکتر صاحب، وقت ما بسیار کم مانده، می رسیم به ساعت 3 خبرها نشر میشه. پیش از اگر بگوین که امو سوال قبلی که من مطرح کردم، فاصله بین ولادت ها که اگر از 3 سال بیشتر باشه، آیا این هم زمینه ساز می باشه به بیماری؟
بازم باید بگویم که وجود انسان اگر بنیه مساعد می داشته باشه، امکان داره که نه تنها ای که تومور برای با وجود آمدن تومورها، بلکه برای با وجود آوردن چاقی امکان داره که شخص چاق شوه، خانم چاق شوه و خود چاقی باز بر به وجود آوردن تومرها مساعد است، و یا امکان داره که دیگه میکروب ها مداخله بکنن و رحمه یعنی کدام التهاب دایش به وجود بیاره و او سبب ازی شوه که بی اولاد بانن، و وقتی که بنیه مساعد وجود می داشته باشه امکان داره که هر مریضی در وجود از او حمله ور شوه و امکان داره.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به رژیم غذایی، اگر بسیار مختصر بگوین که کدام نوع غذاها؟
در قسمت مراد کردن رژیم غذایی باید بگویم که نه تنها خانم ها، نه تنها کسایی که جلوگیری میکنن از به وجود آمدن تومور، باید تمام افراد جامعه، هر کس باید متوجه رژیم غذایی خود باشه، مخصوصا از مواد کیمیاوی و یا مواد که کنسرف میشه از او استفاده نباید بکنن، برای اینکه دهی مواد غذایی، مواد کیمیاوی که بر نگه داشت مواد غذایی مختلف استفاده میشه، اونا اکثریتش امکان داره که مولد تومور و یا مولد سرطان باشه، از اینا استفاده نکنن، غذاها را تازه پخته کنن و تازه تازه بخورن. غذاهای باسی امکان داره سبب به وجود آمدن رشد نموی بسیار میکروبا شوه، رشد نموی بسیار مواد سرطان زا شوه، از این استفاده نکنن، کوشش کنن از ترکاری و میوه‌جات تازه تازه استفاده کنن، و در قسمت فعالیت فیزیکی خود باید زیاد متوجه باشن، وزنشان باید بیش از حد زیاد نشه، چون اگر وزن زیاد میشه مواد شحمی در وجود زیاد میشه و یعنی رشد تمام